مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو لپاره له قوې کار واخیست.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن یک شنبه د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. د ازادي راډیو په دې روغتیایي خپرونه کې چې په مستقیم ډول خپریږي او تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دي، د ایچ آی وی ایډز په اړه غږیږو. په نننۍ خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزه له جرمني څخه د تلیفون په شیبو کې په لیکه کې په څو شیبو کې د غراس په ډاکټر صاحب سره بلد یاست. دا راز د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د امر روغتیا په وزارت کې د ایچ آی وی ایډز د څانګې د تخنیکی تنظیمونکي ډاکټر صاحب یوسف باګرامي هم په دې خبرونه کې را سره دی او په کابل سټوډیو کې تشریف لري. ډاکټر صاحب یوسف باګرامي ته اخر اغلاس وایو. قدر منلو سره به د ستاسو دوستانو پښتنې او د ایچ آی وی ایډز په اړه ستاسو په ذهن کې چې څه ګرځي او که څه کوم پیښه په افغانستان کې یا ستاسو په کورنیو دوستانو کې څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي او وخت وي، د هغې په اړه به ډاکټر صاحبان تاسو ته توصیه درکوي او ستاسو پښتنې به هم ځوابوي. له دې خپرونې سره د تماس لپاره په کابل کې د ازادي رادیو شمیری دی 0 او 2 225 55 دغه راز بل شمیره ده 0 او 9 2 3 1 5 3 1. دوستانو دغه راز په پراک کې په دې شمیرو موږ سره تاسو تماس ټینګولای شئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 0 1 او یا هم 0 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. په فیسبوک کې هم په facebook.com/azadiradioR باندې تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ، له ډاکټر صاحبان سره به په دې اړه هم خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې په جرمني کې ډاکټر صاحب ملکزی سره په تماس کې شو او هغه سره هم د همدې ناروغۍ په اړه ستاسو پوښتنې شریک کړو. دغه راز ډاکټر صاحب باګرامي موږ سره د کابل په سټوډیو کې دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته په خیر اغلی، مننه چې وخت مو وسته. ترڅو چې ډاکټر صاحب ملکزه موږ سره د تلیفون په لیکه کې په تماس کې کیږي، ډاکټر صاحب کلک اوریدونکو ته د ایچ آی وی ایډز په اړه د سیلند معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یو تصیح غواړم چې زما نوم محمد یونس بارګامی دی. رضوان صاحب،
بله،
د ایچ آی وی ایډز، ایچ آی وی یو وایرس دی او ایډز یو ناروغي ده. ایچ آی وی وایرس د مختلفو لارو د انسان بدن ته داخلېدای شي او په مرور د وخت سره هغه په انسان کې د ایډز ناروغي منځته راوړي. یعنی ایچ آی وی د ایډز د ناروغي عامل دی او ایډز خپل د اعراض او علایمو یو مجموعه ده چې په هغه کې معافیتي سیستم د منځه تللی وي یا خراب شوی وي او د نورو انتاناتو د نورو میکروبونو په مقابل کې وجود هغه دفاعي صلاحیت د لاسه ورکړی وي. همدارنګ په ایچ آی وی د ایچ آی وی پیښې تقریبا د نړۍ په هر ګوټ کې موجود دي. د ایچ آی وی وایرس نه مذهب پیژني، نه رنګ پیژني، نه قوم پیژني، نه سرحد پیژني او په هر چا باندې حمله کولی شي په هغه صورت کې چې مساعد کوونکي فکتورونه موجود وي. د نړۍ په سطح په 15.3 میلیون خپوشا کې کسان د ایچ آی وی سره ژوند کوي، یعنی په ایچ آی وی اخته دي. او په افغانستان کې د دې کال تر د تیر کال د دسمبر پورې 1509 واقع ثبت او رجستر شوی دي، چې د دې جملې نه لله الحمد په هیواد کې د ایچ آی وی د مخنیوي پروګرامونه وجود لري. د دغه پروګرامونو د لارې زیات شمیر ناروغان وقایي خدماتو ته لاسرسی لري. همدارنګ د تداوي تسهیلات په افغانستان کې په کمه کچه وجود لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز د درملنې امکانات څومره دي، د پیښو په اړه چې تاسو ویل څومره موارد موجود دي، په دې اړه هم په دې خبرونه کې غږیږو. ډاکټر صاحب ملکزیرا سره د جرمني څخه تلیفون په لیکه کې دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. مخکې مو له ډاکټر صاحب یونس بارګامی سره خبرې وکړلې. کتا سه هم اوریدونکو ته د دغه ناروغۍ په اړه رڼا واچوي چې په غرب کې په لویدیځ کې د دې ناروغۍ په اړه څه ویل کیږي، په دې چې دا څه ډول ناروغي ده، له کوم میکروب څخه پیدا کیږي او درملنه ممکنه ده که نه ده، په دې اړه کې څه وغږیږي صاحب؟
السلام علیکم مراد صاحب. وعلیکم السلام. زما په ساده ژبه تاسو وایم، کله چې یو غل یو کور باندې یرغل کوي یا یو مغازی باندې یو دکان باندې، دی مستقیما ما باندې خپل ټوپکو سره ځي او حمله کوي، او که تالې وه هلته دفاعي څوک نه وو نو دی به خپل غلا کوی شي. همدا رقم چې دی نورې ناروغۍ دي، د مثال په توګه وایم تبرکلوز، مستقیما یو سږي باندې یو برخې باندې حمله کوي. خو د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي چې ده، هغه داسې نه کوي، اول ځي اول د پولیسو ماموریت نیسي، هلته څه پولیس چې دي هغه تړي، هغه کمزوري کوي، هغې نه وروسته بیا ته لاره خلاصه ده. بیا نو یو ډېر کمزوری انسان کوی شي یو کور باندې حمله وکړي، لاره خلاصه، یعنی کنټرول بیا نشته، اسکر نشته، نور خود څه کوي؟ کله کله بیا داسې کېږي چې دې برخه کې به وروسته اوږدې خبرې کوی شو. ځینې کسان دي چې په ظاهرا سړي ته داسې ښکاري چې د انسان دوست دی، خو هغه چې دی یو مرتجي انسان دی، یوازې د ویرې نه د انسان دوست دی. کله چې انسان بیا ولوېده قوت سړي کم شو، کنټرول نه وي، هغه مرتجي انسان یو ناڅاپه د انسان دښمن شي. نو هېڅ کې هم داسې، کله چې دغه ویروس لاړ د انسان دفاعي سیستم یې کمزوري کړه. نو په بدن کې دا یو سیاسي لغت نه دی، بلکې طبي لغت دی چې هغې ته وایي مرتجي میکروبونه، چې هغې ته اپورتونیستش میکروب سړی ویلی شي. نو هغه به یو ناڅاپه تر څه وخت مخکې پورې د انسان دوستان وو. ځینې میکروبونه د انسان په کولمو کې شته، خولې کې شته، هغه د انسان دفاع کوي که کوم بل میکروب راشي، همدا خپل میکروب پاسیږي، هغه وژني. نو کله چې سړي باندې ایدز راغی، نو دغه دوست چې پخوا مونږ ورته دوست ویل، هغه مرتجي دوست، هغه هم د انسان دښمن ګرځي. نو دغه پیښې په جرمني کې هم شته. شمېره به یې وایم، جرمني کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته دي.
بله ډاکټر صاحب، ملک زه ایډز چې وایي جنسي اړیدونکو ناروغي ده، د نورو جنسي ناروغیو لکه سفلیس یا د سوزاک سره څه توپیر لري؟ تر څو اړیدونکو دغه فرق وکړي شي چې هغه څه ډول ناروغي ده او دا څه ډول ده.
نور جنسي ناروغي چې دي د ایډز ناروغي سره ورته والی په دې کې ده چې هغه هم د جنسي لارې نه تیریږي، دا هم تیریږي، هغه هم د وینې د لارې نه تیریدی شي، دا هم تیریږي. خو خبره دا ده چې دا نور جنسي ناروغي چې دي، هغه یو غړی نه دي. د مثال په توګه سیفلیس ناروغي چې ده، لومړی د انسان په پوستو کې ځینې نښې راځي، بیا نور ځایو ته ځي، خو هغه مستقیما د انسان دفاعي سیستم نه نیسي. مخکې مې چې یاده کړه چې د ایډز دا ویروس چې اول د پولیسو ماموریت نیسي، تاڼۍ نیسي، عسکر نیسي، ټول دفاعي سیستم ته منځه ځي، هغې نه وروسته بیا نو یو مرتجي انسان هم سړي باندې زورور کېږي. خو دا نورې ناروغۍ چې دي، یو غړی نیسي، که د انسان دفاعي سیستم قوي وو نو هغه به د انسان دفاعي سیستم راځي، همدغه ناروغي د منځه بیایي. د تبرکلوز برخه کې پخوا مو خبرې کړې وې، که چېرته یو څوک یو د تبرکلوز میکروب د ده بدن ته لاړ شي، که د ده خپله دفاعي سیستم قوي وي، نو دی خپله کولی شي د تبرکلوز میکروب له منځه بوځي. خبره داده که ایدز د ده بدن ته راشي، نو د ده دفاعي سیستم دومره کمزوری کېږي چې دی بیا خپل مقاومت نشي کولی.
بله ډاکټر صاحب یونس، په افغانستان کې تاسو په عامه روغتیا وزارت کې هستئ، په دې وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز پیښې زیاتې شوې دي. اکثره افغان مقامات په خستو کې د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې افغانستان ځینې کډوال چې په ایران یا نورو هیوادونو پاکستان کې وو، د هغوی له راتګ سره دغه پیښې زیاتې شوې دي. ځینې بیا وایي چې نه، له غرب نه چې څوک هلته تللي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي سبب شوې دي. ستاسو څېړنه څه ښیي چې په کوم ډول کې، له کومه طریقه په افغانستان کې دغه پیښې، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا زیات شوي؟
د ایډز واقعیت په افغانستان کې واقعا زیات شوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې د ایډز واقعیت زیات شوی. د ایډز د واقعیتو د څارنې سیستم منځته راغلی دی او دا د یو منظم پروګرام د لارې د هغې سرویلانس کېږي، ځکه د ایډز واقعیت راپور ورکړل شوی. مخکې دا واقعیت شاید موجود و لیکن راپور یې نه ورکړل شوی، اوس د دې واقعیتو راپور ورکول کېږي. او دا خبره چې د بهر نه خلک راځي، دا ټول پکتورونه په دې کې رول لري، خپل ځای لري. د بهر نه مهاجرینو راتګ په دې، اکثره د مهاجرت په وخت کې بعضې زموږ دوستان ورونه هغه په مخدره موادو باندې روږدي شوي دي، د هغه په منځ کې داسې کسان شته چې هغه د ستنو د لارې زرقی لارې مواد مخدر استعمالوي او دغه یو لار ده چې د ایچ ای وی میکروب د خلکو ترمنځ انتشار کوي. یعنی په افغانستان کې چې کوم سروي او معلومات لاسته راغلي دي کوم څېړنې شوې دي زیاتره د ایچ ای وی واقعیت په هغه کسانو کې لیدل شوې دي چې هغه معتادین وو او په هغه معتادین زرقی معتادین وو یا د ستنو د لارې مواد استعمالول. په دې اساس د افغانستان دولت د افغانستان د سیاحت امیر وزارت د معتادین لپاره یو پراخ پروګرام شروع کړی چې دا غوښتي چې د ایچ ای وی د لاخ پرې د مخه ونیسي.
ډاکټر صاحب یونس اکثر وخت یعنی شکایتونه دیس دي چې د عامه روغتیا وزارت په ډیرو برخو کې اسانتیاوي نه لري. نړیواله ټولنه که څه هم چې ویل کېږي چې همکاري خوي خو افغان مقاماتو چې همکاري په ځینو مهمو برخو کې صحیح برخو کې کافي نه ده. یعنی هغه عصري سامان آلات چې د ناروغۍ د کشف د ناروغۍ د درملنې لپاره دي هغه افغانستان کې نشته دي. تاسو څومره ډاډ ورکوي یعنی که افغانستان کې دومره چې تاسو ویل چې 1509 واقع دي 1509 واقع د دې درملنه د دوی هغه څارنه دا په څه ډول کېږي د دوی لپاره تاسو جلا پروګرام پیل کړی او کوم پلان لرې په دې برخه کې؟
اول خو په افغانستان کې د عامه روغتیا د وزارت په چوکاټ کې یو منظم پروګرام تاسیس شوی تقریبا د 2003 کال کې دا تاسیس شوی د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام په نامه یا د ایډز کنټرول ملي پروګرام. دغه پروګرام ستراتیژي جوړه کړې ده. ستراتیژي له مخې دوی کار کړی دی د 2006 نه تر 2011 پورې یو ستراتیژي او 2011 نه تر 2015 پورې بل ستراتیژي ده. د دغه ستراتیژي مطابق د هغه کسانو چې عمومي نفوس د دغه ستراتیژي مطابق په دریو کټګوریو تقسیم شوی دی. هغه کسان چې په کلیدي ډول متاثر شوي دي، هغه کسان چې خطر ته معرض دي، او عمومي نفوس. د دې درې وړو نفوس کټګوریو لپاره د وزارت د سیاحت عامه وزارت منظم پلان جوړ کړی دی. هغه چې په خطر ته معرض دي او کی افیکټډ پاپولیشن یا هغه کلیدي خلک چې خطر ورته متوجه دي، د هغوی لپاره د هارم ریډکشن یا د ازرارو د کمښت بسته ماری پیشوی ده. دغه لپاره ګایډلاین جوړ شوی او تاوس پیلن په افغانستان کې 30 د ازرارو د کمولو مرکزونه په فعالیت بوخت دي. همدارنګه هغه کسان چې په ایچ ای وی اخته دي رپورټ ورکول شوی، د هغوی لپاره په افغانستان کې 2 سنټره چې هغه تمنګ د ای آر ټی سنټر او په هغه کې د مریض معاینات کیږي. علاوه دغه معایناتو چې روتین معاینات دي نور معاینات کیږي، د هغې د سپینو حجراتو لیول ټاکل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا هغې ته تداوی شروع کیږي. چې خوشبختانه 255 کسان په دغه مراکزو کې رجستر شوي دي. 155 چې په هغه کریټیریا برابر وو هغوی د تداوی لاندې دي، چې په هغې کې ښځې شامل دي، ماشومان هم شامل دي. او دغه مقدار یا دغه تریشول دغه د قدمه موږ غواړو چې لوړه کړو تقریبا تر 500-600 بلاخره تر 0 پورې موږ دا لوړ کړو. هغه امکانات باید پیدا کړو. موږ په دې هڅه کې اوس پیلن موږ 2 سنټر لرو، یو په هرات کې او په کابل کې، او پلان لرو چې د هرات د جلال آباد مزار او بدخشان یا کندوز ولایتونو ته هم دغه مراکز وغځو. البته د دې لپاره منابع دار کار لپاره منابع ضرور دي. موږ د تمویل کوونکو ارګانونو سره په تماس کې یو. انشاءالله چې موږ به وتوانیږو په راتلونکي کال کې د خپلو فعالیتونو ته یو څه پراختیا ورکړو.
مراد صاحب زما د پوښتنه مې په فکر کې وګرځېده چې محترم ډاکټر صاحب یونس برګې مینه یې غواړم وکړم.
مهرباني
ډاکټر صاحب برګې مې، دلته په جرمني کې هم د ایډز درملنه کېږي، نو دا د بیې په برخه کې به زه تاسو ته لاندې معلومات وړاندې کړم. دلته په جرمني کې په کال کې 10,000 یورو د یو رنځور لګښت دی. بیا تکرارم، په کال کې، یعنی دا خو نو دلته اوس یو د ایډز رنځور تقریبا نمرې نور پسې دي، ځکه چې ډېره ښه تداوي درملنه کېږي. نو که 15 کاله ونیسو 1,00,000 یورو یوازې د هغوی لګښت شو. افغانستان کې څنګه دی؟ هلته تاسو دومره بودیجه لري؟
په افغانستان کې مونږ تردانن روزه پورې چې زه غږیږم مونږ د 200 کسانو لپاره بودیجه او هغه سنتیاوي چې د ملل متحد د ادارو په مرسته او د نورو ډونرانو په مرسته مونږ د 200 کسانو لپاره دوا په افغانستان کې لرو او په دې تیر میاشت کې په دې باندې یو کانفرنس و چې دا مقدار څنګه لوړ کو په هغه کې مونږ خپل ریکمنډیشن نور کړی خپل سفارشات هم ور کړی او دا هغه سفارشاتو د تطبیق په نتیجه کې مونږ ته د نړیوال سی سازمان واده راکړي د نړیوال ایډز نړیوال سازمان واده راکړي دا هغه وادو او دا هغه ریکمنډیشنونو او سفارشاتو پر وړاندې کې زه ویل شم چې دا د 200 نه مونږ تر 1500 پورې په اول قدم کې او تر 0 پورې په دوم قدم کې لوړولای شو یعنی کاناتی واده شوی ده د 200 لپاره خو پیلن موجود دي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحبانو. ډاکټر صاحب ملک صاحب د لکونر څخه میورور یو اوریدونکو د ټلیفون بلیکه کې ده موږ سره متاسفانه چې ټلیفون قطع شو او د نور اوریدونکو یو څو ټلیفوني پیغامونه به خپل ترسو هغوی هم له تاسو سره د ایچ آی وی ایډز په اړه خپل پښتنه مطرح کړي. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. روره کلک دې دا موقعیت تغییر کې چې دا غږ دې په سفر ډول ورو تر څو ډاکټر سیبان پوښي چې تاسو څه غواړئ څه پوښتنه وکړئ.
ته پوښتنه وکړئ.
مهرباني.
دا هیڅ ایوی ساري مرز دی او که ساري نه دی او دا مرز څه وخت چې څه وی دی پوښتنه ده چې د دې په مخنیوي کې څوک ډېر مرسته کولای شي.
ډیر زیاته مننه وروره ټلیفون بند کړي او د رادیو لارې ډاکټر صاحبانو ځواب وره. ډاکټر صاحب ملک صاحب عمرې دل ضرور چې وی آیا ایچ آی وی ایډز ساري مرز ده او څه وخت دا مرز کشف شوی ده؟
وروره مخکې مخ وویل کنه دا یو تیریدونکې ناروغي ده، یعنی یو انسان نه بل انسان ته تیریږي او بیا به تکرار وایي. دا چې دا یو جنسي ناروغي ده، یعنی جنسي اړیکې خود لارې تیریږي. بل لارې دا ده چې د وینې د لارې که یو انسان په دې ایچ آی وی اخته وي او یعنی په دې کې دا وایروس وسی نو او د وینې بل ته ورکړی شي نو هغه پرې اخته کیږي. کوم شی چې نه کیږي که یو څوک په دغه ناروغۍ اخته وي، یعنی ساته ایس هم ولري، اغه په یو کور کې چې اوسېږي په یو ګلاس نه اوبه څښل، د یوې قاشوګې پنجې نه استفاده کول، په یو دسترخوان ډوډۍ خوړل، او حتی که داسې وي چې ورکوټې ماشوم د خپلې مور خوا ته ویده کیږي، دې نه هم نه تیریږي. یو بل ته یو بل سره روغبړ کول، ستړي مشي کول، په یو ټولنه کې اوسېدل هېڅ شی د دې باعث نه ګرځي چې یو نه بل ته دغه ناروغي تېره شي. یوازنۍ لاره، تکرار وایم، جنسي لاره ده او د وینو لاره ده.
بله یو اوریدونکو بل هم لرو. حاجی صاحب احمد زیل سروبي کابل سروبي څخه تماس نیولې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. حاجی صاحب مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ. خپل
سلام علیکم دی ازادي را دوه چکون کو ته ملمنو. سلام علیکم صاحبان ته دواړو ته.
وعلیکم السلام.
تما دا صاحبان نو ته پښتنه دی چې مر د اخري انجام کې د حقيقي کنا او بل ډاکټر ته ملکینه نه دا خوښته هله کومه چې په افغانستان کې مسلکي ډاکټرانو ته په جرمني کې وي خپل هیواد ته نه راځي چې د خپل هیوادوالو تداوی وکړي.
ډېر زیاته مننه. خو ډاکټر صاحب دا اوس هم ستاسو تداوی کوي کڅه ټلیفون لاره دی. خو دا هم ډاکټر صاحب پښتنه تاسو واورېدله
دا دومره برخه به او دا دغه پښتنه کې یو ځل تکرار کړي ماته سمو کاږي
د ویلې چې د دې ناروغي انجام څه دی، یعنی وژن کې د کنه او بل خبره خو تاسو اوریدل چې تاسو ول افغانستان ته ناراضي تر سوال ته لنیزې خلکو خدمت وکړي.
ورو راخدای دې ماته توفیق راکړي چې زه شم خپل ایواته خپل خلکو ته او خدای دې زموږ ایوادوال ته توفیق ورکړي چې خپل د ایوادوال وغوښتل شي الته پارامه بنجنو کې ساتي. به پښتنه ته وایم چې ورو را د دې انجام بدای چې ډېر د عذاب نه ډک مرګ به ویده دي. د دې ایت په اروپا کې چې ده اوس د واګانې دومره ډېرې شي وي چې دلته په ایچ آی وی تش په ایچ آی وی باندې څوک نه مړ کیږي. خو خبره دا ده چې دغه ناروغي نخې کیدونکې ناروغي ده. ټول عمره پورې چې ژوندې نو ته به دوا خورې.
بله حاجي صاحب، بله مهرباني ډاکټر صاحب.
مراد صاحب زغوارم پدے سے کہ لگ اضافہ کم ڈاکٹر صاحب ملک جی معلومات ورک د ایڈز ناروغی چدا دا یعنی دس نے کی کہ بیرتا یوزل تو کہ ایڈز شو بے بیرتا دا غی وین من پیشو ایڈز نہیں دس نے کی لیکن دو وسنی وسائل او دوا گان او چ ملک جی سے بہت اشارہ وکڑا دے تا پکتل سر دا ایڈز ناروغ کولے شی چ د نورمال انسان غند تقریبا د ډیر کلون د پر جون کی یار ټول چار پ مخبوزی او هیڅ هر پرتل کم استونز د جون پ مخبوزی البته چ دا اغه اغه توسی او لارخونه چ د بی پرسونل یا ڈاکٹرانو لخورته کیغه په نظر کې ونی
او تبند د افغانستان لپاره څلکم شه ډاکټر صاحب ملک زی ویلو ډاکټر صاحب نوستا سو ویل چې په دومره مصارف او چشل زره یورو مثلا د کال د خرڅوي د پخپل هم یو عذاب ده خا یو بل اوریدون که هم له هلمند څخه لرو بلې ازادي رډیو ده مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام شکر مہربانی کہ ورورا رختیا دشمن شتمنی آزادی ریڈیو پروگرام دے لے ڈاکٹر صاحبانو سره څخه کوم پختنه لره مله
سلام
فقط راډیو لالاری اور لگ راڈیو ہم ٹیٹ کرے ترسو ڈاکٹر صاحبان پہ اگے گی ڈاکٹر صاحب الگ کا پختن اور دلی دے وہی چھ لکھندار دی بھلے مہربانی اکڑے صاحب
گور اور داغا ناروغی سلور پاڑا ہو کی تیری کی لومنے دے پمچارت یو چاتے داغا داغا وائرس تیر شو ہتا دو ونوی نا ترشپا گونی روس تا پوری دتا دس یو فرزند لوس کا دم سے وہ جو اس یا جمع دے پتہ ہم موسم کے یو چوک پدی وائرس وانے کا کار شو اختر شو پدی باندے دو جمی وروس تینا ترشپاک جمی وروس تا پوری دتا پا بدن کی یو ناسا با تب اور تب ایدائی سارے فکر کی رو جمع دے سارے ہر چوک تب گئینو آگے نوروس تھا طبی حالت کی تھی کمزوری احساس کی زندہ سی جو جو بھی بالکل زان دے نہ روگا احساس سرخگی اور تو پیدا کی گی اشتہا کمی گی دب بندوں نے ہر بند دس خوگی خدا وہ جمی وال کے دار چا بند خوگی آگے نوروس تھا تھا د پوسی کی اور رقم داغو نہ پیدا کی گی دشپی دے خلقی عزلات خوگی گی اتستون خوگی گی کانگ اور ترزی وزن کمی گی اور ډیر لوکو کسانو چې ده هغه لمر ته نشي کتل رڼا ته نشي کتل خدای یو موقتی وخته دو جمعې درې جمعې وروسته دغه تکلیف خلاصي هغې نه وروسته بالکل آرام آرامي ده سړی فکر او دا خو د جمعې هسې والګه و هغه دا مرحله کیدای شي چې پنځه کاله لس کاله همداسې آرام آرامي هغې نه وروسته بیا نو لگ 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 نور تکلیفونه پیدا کی خو اغام لا هیت مرحله نه دا اغا ته په دواګانو باندې خکیږي خو یعنی په اوسط چونی سو د سړی ولې شي چې د یو کال تر لاس یو لاس کال پورې آرامي اغه نو ورسته دا نو مرنه زونه شروع کی ته مثال په دغه سړی ته سینه بغل پیدا کی مخکې می چې یاد کړه چې اغه مرتجی میکروبونه پیدا کی انسان ته زید کپوسی زر کوم چې رقم سرطانونه دی اغه اصل نور حالت کې نو عادي حالت کې اغه سرطانونه سړی نه پیدا کی هغه ناروغي پیدا کی چې هغه مرحله هغه پړاو بیا پرشته ده ایت پړاو ده نو هغه ورسته مرحله ده چې بیا یو تکلیف نه بلکې د سترګو نه نیولې تر پخو پورې د مغزو پورې ټول بدن بیا نیولې شي هغه بیا نو ایت ده
بله ډاکټر صاحب یونس تاسو مخکې ویل چې د 200 شاوخوا کې د ناروغانو لپاره تاسو اسانتیا ولرئ اکثر دغه ناروغان په مرکز کابل او د ولایتو په مرکزونو کې دي او په لری پرتو سیمو کې څنګه دي الته ساسو پروګرامونه څنګه دي
په لری پرتو سیمو کې عموما واقعیت او راپور هم نه دی ورکول شوی اکثر اند دي مریضانو زیات برخه په لوی خارونو کې اوسيږي ځکه چې ما مخکې ویل چې زیاته برخه د مریضانو د زرقي متادین دي او غوی زیات په لویو خارونو کې لکه کابل، هرات، جلال آباد او مزار کې اوسېږي، او په دې ولایتونو کې دوی لپاره د وقایوي خدماتو پروګرام شته. هغه چې 200 کسان مو ویل دا غوی ظرفیت لرو، هغه موږ په هرات او کابل کې لرو. یعنی د جلال آباد او کندوز او د نورو ولایتونو نه کچیرته دا سیستم موږ لرو، د کچیرته د ایچ آی وی مثبت مریض پیدا کیږي دا د پروګرام د لارې ریپر کیږي، دا غوی کرایه ورکړي کابل ته، په کابل کې ورته معائنات کیږي او د دوا اخستونو وروسته رخصت کیږي، او بیا د هغوی د تعقیب دپاره د ولایتي مسؤلین، د ولایت د روغتیا مسؤلین، د هغوی فوکل پوینټ او هغه کم کس چې دې لپاره انتخاب شوی راځي، او د دوی لپاره دوا هلته وړي.
بله، دنه مخکې چې درې دقیقې وروسته خبرونه تلاړ شو، یو تلیفون له فرات څخه، یو ورور له ډېر وخت نه په تلیفون په لاین کې دی، محب الله، ورور له فرات څخه زنګ والی دی او پښتن لري. بله، مهرباني وکړئ صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تاسو سلام نو ورته ځوړ ډاکټر صاحب، ان ته خو دې سره څه تفسیر باندې وکړې؟ سی مشکو کړ بیا هم غواړو چې د دې په دې مرض مشفو ته مفداتي په سارا کې ژوند کوو، دغه سارایي مخلوق ته ستاسو مشوره څه ده چې موږ څه شو کو دا ویروسي مرض سره موږ ته کوم فائدہ کوي؟ موږ د کوم خوړو ته اجتناب وکړو؟ مثلا لکه ورځې، لکه بانجان، لکه مثال دا چې د کوم خوراکو ته هم دا کیږي دلته څه مثلا موته دا چې به وخت مې ورسې چې خراب شوی و دا درڅ دا چې مې ور نه رسې چې منظمه یي د کیفیت تر لاسه د ډاکټران د لحاظ ته چې ترسیاي دا هم مستقوان رسوي کې نه رسوي.
ډېر مننه ورور ډاکټر صاحب. ملک زه فکر کوم د ورور محب الله ورور ستاسو هغه او د ډاکټر صاحب یونس لومړنۍ څرګندونه فکر کوم پام ورتنو چې دا ناروغي څه ډول انتقالیږي او په څه ډول پیدا کیږي. خو بیا هم وی چې لږ مونږ خپوي کړی دی، وی چې آیا د خوراک لارې، یعنی د ناوړه خوراکي موادو لارې هم د دې ناروغي څه امکان شته د سرایت؟
ګران ورور، ته هیڅ تاسو شي چې تاسو ولې هغه کې بدون مراله څه چې خوړی شي، کوم څه چې در باندې خلګيږي هغه خوره. دا ناروغي نه خوراک دلاري تیریږي او نه خوراک مخنیوي کوي شي. کوم څه چې دی ناروغي د پر لازم ده ناروا جنسي اړیکی هغه خینه دي، او ستنی لګول چې مخکې ډاکټر صاحب یونس یاد کړی چې یو ستن چې باندې چې څوک پچکاری شي، هغه ستن باندې بل څوک پچکاری شي، که تاسو کوم ډاکټر راځي چې تاسو ماشوم ته ستن پچکاری کوي، او ګوره چې هغه کوم بل ماشوم ته، خدای دې وکړي چې هر څوک چې وي هغه ته استعمال شي، هغه مه پرېږدي چې تاسو ته بیرته داستن استعمال شي. دغه شي ته چې پام ونیسئ، بل شي ته بل خطر نشته.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب. دوستانو، د ازادي راډیو د روغتیا د شون شتمنی ونس پروګرام کې نن د ایچ آی وی ایډز په اړه چې یو خطرناک ناروغي ده، او د ډاکټر صاحب ډاکټر صاحبانو څرګندونه مو اوریدلې. په کابل کې زمونږ ملما ده په عام روغتیا وزارت کې د ایډز د څانګې تخنیکی کوارډینیټر یا تنظیمون کې د غرض له جرمني څخه ډاکټر صاحب ملک صاحب له نوم سره تاسو آشنا یاست، هغه موږ سره ملما ده په دې خبرونه کې د ایډز د ناروغي د ایچ آی وی ایډز په اړه گیگی دے دا علائم پڑھے گی ادا چھ پس ڈول دے دے ناروغے مخنیوے کے دلشی دخ پراون دوہم برخ کے ہم ڈاکٹر صاحبان و سریو او پہم دے موضوع بستا سے تلیفون او پختن اخلو او د ڈاکٹر صاحبان و توسیبہ تاثر شریکو خو اس پا افغانستان کے د خبرون وقت شوے دے درے بجے کی دن کی دی سحر لیوال د افغانستان خبرون اوڑان دی کوی او ورپسیبہ د نڑے مهم خبرون اوڑائی